ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی نن د زیارت ورځ کال 2018 د اگست د میاشتې 18 نیټه ده پاکستان کې د مازیګر شپږ افغانستان کې د مازیګر پنځمه او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سهار 9 بجې دی د وایس اف امریکا دی ریډیو په دې یو ساعت خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه
او زه نوشیروان کلندر
هر کله وایو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
سبا د جمعې په ورځ به د امریکا ولسمشر په دفتر کیمپ ډیوډ کې د افغانستان نوې تګلارې په اړه مهمه غونډه کیږي بل پلوته د امریکا لوړ پوړي فوجي کمانډر لیفټنټ جنرال مایکل ګریټ د پاکستان درې ورځنی سفر په وخت ویلي پاکستان رول ډیر اهم دی
پاکستان د امریکای لخوا د کشمیر وسلواله ډله حزب المجاهدین د ترهګر ډلو په فیرست کې چول افسوسناک بللی وسیړنکاران وای د واشنگټن دغه فیصله په پاکستان فشار زیاتوي چې د ترهګر ډلو لمرستونه لاس واخلي
پاکستان لپاره وضع چې دا ډېره ګرانه ده او زما خیال دی چې دا وخت چې راغلی دی چې پاکستان ته په کار دی چې داسې ګوندونه د ځان خلاص کړي هغې ته دې ووایي چې تاسو څه کوئ نو هغه خپل علاقې کې وکړي پاکستان پرې
او په پاکستان کې د لږکیو ډلو استازو په هیواد کې د مذهبي ازادۍ په حق له د امریکا د خارجه وزارت رپورټ هرکلی کړي دوی وایي په پاکستان کې لګکی د لسیزو راسې د خطرو سره مخ دي او د بشري حقوقو ډلې یو مشر مهدی حسن وای
بلوچستان او سند میں هندو کمیونټی تھی اس کا لارج نمبر جو ہے وہ انڈیا چلا گیا ہے اور کرسچن کمیونٹی ہے وہ بھی کچھ بہت زیادہ خوش نہیں ہے
قدر من اوریدونکو په دې یو ساعته خبری خبرونه کې به دا او یو شمیر نور موضوعات اوري خو لومړی ورزو د خبرونو تفصیل ته
چارواکي وایي د راروانې جمعې په ورځ به د امریکا ولسمشر په دفتر کیمپ ډیوډ کې د افغانستان په اړه د لوړ پوړو چارواکو اهم غونډه کیږي داسې اټکل کیږي چې په دغه غونډه کې به د افغانستان په اړه د امریکا نوې تګلارې ته حتمی شکل ورکړی شي ولس ټرمپ وار وار ویلی دی چې په افغانستان کې به د خپلو ځواکونو په تګلاره زر اعلان کړي او د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال جو ډینفورد هم ویلی دی د صدر ټرمپ انتظامیه د افغانستان په اړه یو اوږدمهاله پالیسۍ اعلانولو ته نږدې ده د کومې تر مخه چې به په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن په غوښتنه نور ځواکونه افغانستان ته لیږل کیږي چې مقصد یې د افغان ځواکونو طالبانو ترمنځ روانه جګړه ختمول دي نوموړي ډینفورد د خبرې په افغانستان کې یو ورځ وړاندې د امریکایي ځواکونو داعش ډلې ترمنځ د نښتې وروسته کړې دي
او هم د افغانستان ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په اچین ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو په وخت یې 15 داعش وسلوال وجلي چې بارني وسلوال هم پکې شامل وو اچین د ننګرهار هغه سیمه ده چې پکې د تندرو ډله داعش وسلوال خپل مرکزونه لري د ننګرهار د امنیتي قومندانۍ مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقوال مطبوعاتو ته ویلي پرون ناوخته د چین ولسوالۍ په مکرانه سیمه کې بهرنۍ ځواکونو د داعش وسلوالو په مرکزونو چټک هوایي بریدونه کړي او هغوی ته لوی ځاني زیانونه اړولي دي او د پاکستان په اړه یو خبر چې پاکستان د امریکې لخوا د کشمیر وسلواله ډله حزب المجاهدین د ترهګر ډلو په فهرست کې اچول افسوسناک بللی دی ویلی دی د کشمیریانو د حقونو د تروړلو په سر دی هند سره احتساب وشي د امریکې لاړخه د کشمیر وسلواله ډله حزب المجاهدین ترهګر ډله په ګرځولو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سخت غبرګون ښودلی دی خو سیړنکاران وایي د واشنگټن دغه فیصله په پاکستان فشار زیاتوي چې د ترهګر ډلو له مرستو نه لاس واخلي د ډیو رادیو خبریاله رابعه پیر په تفصیل راکړي
بهرنیو چارو د وزارت ویا نفی سکریا ویل
وی ار ډیسپوینټډ د یو اس ډیسیژن ان ویو اف د فیکټ دټ کشمیر is an internationally recognized dispute.
موږ د امریکایي پریکړې څخه مایوس یو، ولې چې د کشمیر په نړیواله کړکیچنه ستونزه د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل په قرارداد عمل د تیرو اویا کلو راهیسې د ځن ښکار دی. نه خو هلته د هندوستان موجودګي او نه د هندوستان له اړخه کیدونکي ظلمونه ودرول سوي دي. دوی یو ځل بیا د پاکستان له اړخه د کشمیریانو د ملاتړ ژمنې وکړې او زیاته یې کړه چې د کشمیر د ازادۍ ملاتړ کوونکو په ډلو بندیز په مکمله توګه بې انصافي ده. امریکا تیره ورځ په پاکستان کې موجود کشمیری وسله واله ډله حزب المجاهدین د بهرني هیوادونو تراګره ډله ګرځولې وه او پرې بندیز لګولی و. د امریکا وینا ده چې پر حزب المجاهدین د بندیز په نتیجه کې دوی د فنډونو راغونډول څخه هم ودرول کېدی سي. هندوستان حزب المجاهدین او د دې ډلې مشر سید صلاح الدین د تراګرو پیشو سیمواره ګرځوي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده.
پاکستان کې لګکیو ډلو د امریکا د خارجه وزارت هغه رپورټ هرکلی کړی دی چې پکې ویل شوی دی پاکستان کې کم شمیره فرقې او د هغې پلویان د خطرو سره مخ دي او ورته بشري او آئینی حقونه نشي ترلاسه کېدی. پاکستان کې د اقلیتونو قانوني مرستو سازمان یو مشر جوزف فرانسیس وایي پاکستان کې په اقلیتونو تشدد کوونکو عناصر باندې لاس هم ناچول کیږي. د بشري حقوقو ډلو په پاکستان کې هم دغه رپورټ تایید کړی دی.
د سعودي عرب سرکاري میډیا وایي د سعودي بادشا سلمان د قطر سره ګډه پوله پرانستلو منظوري ورکړې ده چې د قطر خلک په اسانۍ سره سخت کال حج وکړي. سرکاري میډیا زیاتوي د قطر سره د سلوا په نامه ګډې پولې پرانستو تر څنګ بادشا سلمان قطر ته د سورلو جازونو استولو امر هم کړی چې د دوه هنبه حجیان سعودي عرب ته راولي. د سعودي او قطر ترمنځ د جون د میاشتې راهیسې سفارتي تعلقات خراب دي او سعودي عرب، بحرین، مصر او عرب اماراتو قطر سره خپلې سفارتخانې تړلې دي. تفصیلي اورو د ډیور رډیو همکارې ماوجلینا په یو رپورټ کې.
د سعودي عرب حکومتي میډیا رپورټ تر مخه سعودي بادشا سلمان د قطر سره پوله د پرانستو امر کړی چې د حج لپاره د قطر نه خلک سعودي ته وړېدل شي. د سعودي خبري ایجنسی نن ویلي دي چې د سعودي او قطر ترمنځ سلوا سرحدي پوله پرانستو تر څنګ سعودي عرب دوحا ته په خپل خرچه هوایي جازونه لیږلو پلان هم لري چې د قطر نه حاجیان راولي. رپورټ نور وایي چې د سعودي شاهزاده محمد بن سلمان او د قطر د شاهي کورنۍ یو غړي شیخ عبدالله بن التانی ترمینځه ملاقات وروسته دا فیصله مخې ته راغلې ده. سعودي عرب دین عمران دی ویلی وو چې د قطر نه یوازې هغه حاجیان سعودي ته پریږدي څوک چې د هوایي جاز په لار راځي. د دې وروسته قطر په سعودي تور لګولې وو چې د حج پروسې ته سیاسي رنګ ورکوي. په تیر جون میاشت کې سعودي عرب، عرب اماراتو، مصر او بحرین په قطر تور لګولې وو چې ترهګرو سره مرستې کوي او د هغه وخت راهیسې د سعودي او قطر ترمنځ سفارتي اړیکې ختمې دي خو قطر دا تورونه رد کړي.
ملګری ملتونه وایي په سویلي سودان کې د جنگ له وجې گاونډي هیواد یوګنډا ته د کډه کوونکو شمیره د 1 میلیون څخه اوښتې ده. ملګری ملتونه خپل رپورټ کې وایي د تیر کال راسې نږدې 1300 کسان روزانه یوګنډا ته ورسي او د دې نه علاوه د 1 میلیون زیات نور نږدې هیوادونو سودان، ایتوپیا، ډیموکراتیک ریپبلیک آف کانګو او سنټرل افریقن ریپبلیک هیوادونو ته پکړه شوې دي. ملګری ملتونه وایي د دغه کډوالو لپاره ورته 640 میلیونه ډالر پکار دي.
د جنوبی کوریا صدر مون جی این ویلی د امریکای صدر ډانلډ ترامپ ورسره ژمنه کړې ده چې د شمالي کوریا په ضد د څه قسمه پوځي یرغل نه وړاندې به د جنوبی کوریا نه منظوري اخلي او سلام مشوره به ورسره کوي. صدر مون دا خبره خپل صدارت د سل ورځو پوره کولو په وخت په ټلویزیون وینا کې کړې ده او زیاته کړې غواړي چې په جزیره نما کوریا کې بل جنگ وننخلي. کال 1950 نه تر 1953 پورې د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ خانه جنگي شوی و چې د ډزبندۍ په لوزنامه ختمه شوی.
د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ ویلي دي مطبوعاتو او د ریپبلیکن ګوند سینیټر لینډسي ګراهام تیر هفته د ورجینیا په شارلوټسویل کې د خونړي تشدد په اړه زما د ټویټ غلط معنی روښ کړي. صدر ټرمپ ویلي د دغه پیخې بیلابل اړخونه دي، خو وروسته بیا بدل بیان ورکړی ویلو د پیخې زموار سپین پوسته کې توندار دي. بلخوا د پیخې په ځای کې یو شمیر خلک د چهارشنبه په شپه راجمع شوي او شمې بلې کړې وي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوردونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه ته غوږی. د ډیوا ریډیو دا خبرونه تاسو د ډیوا ریډیو په ویبپاڼه باندې هم نیخ په نیخ اوریدلی شئ. د ویبپاڼې اډرس دی www.voanews.com/diva. د دې نه علاوه د ډیوا ریډیو چې کوم لیک شوي خبرونې دي، ویډیوګانې دي، هغه تاسو په د ډیوا په فیسبوک باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ډیوا فیسبوک دی voa diva، او دغه د ټویټر هم آی ډی ده. د افغانستان په اړه باندې اهم پرمختیاوې روانې دي. فیصله کوونکي ده د امریکا صدر ټرمپ انتظامیه. سبا د جمعې په ورځ باندې د امریکا ولسمشر په ګرمۍ چې کوم دفتر دی کیمپ ډیوډ، هلته یو اهم غونډه کیدونکې ده. په دغه کې به فیصلې کیږي، اهم فیصلې لري. او د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال جو ډانفرډ هم ویلي دي چې د امریکا د صدر ټرمپ انتظامیه د افغانستان په اړه اوږدمهاله پالیسۍ اعلانولو ته نږدې ده. دې نه علاوه د پاکستان ته د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي د نورو اعلی افسرانو سره اسلام آباد ته درې ورځنی سفر هم کړی دی.
نو شروان قلندر، دغه تفصیلات یقینا چې دا اوریدونکو لپاره ډیر ګټور معلومات دي. ډیره مننه. اوس ورزو افغانستان کې د تشدد په اړه یو رپورټ ته دا اوریدونکو پام راګرځو. د افغانستان ننګرهار ولایت امنیتي چارواکو ویلي چې په اچین ولسوالۍ کې عملیات کړي دي او خوشا 15 د داعش وسلوال یې وجلي دي. په دغه وسلوالو کې د بهر هیوادونو وسلوال هم شامل دي. په افغانستان کې دا مهال داعش او طالبان زیات فعال دي، او په نږدې ورځو کې د امریکا لخوا جاری شوي رپورټ کې ویل شوی چې افغانستان په نږدې 50% خاوره باندې اوسم طالب جنگیالي قبضه لري. تفصیلات اورو د ډیور رادیو خبریال حق مل روان په رپورټ کې.
د ناټو کتی ملاتړ مموریت په خبره شوی لمیه کې رغلی دی. افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د دایښ وسلوالو پر ضد پر روانو عملیاتو کې یو تن بهرنی عسكر وژل شوی، او همدار از یو تن بهرنی عسكر ټپی شوی، او یو شمیر افغان سرتیری هم ټپیان شوی دی. په ورته وخت کې د ننګرهار ولایت د پولیسو ویان حضرت حسین مشرکوال لا ډی وی سره په خبرو کې وویل دا پیښه د ننګرهار ولایت چین ولسوالۍ په مربوطاتو کې 13 رمنته شوی، چې په وینا یې له دایښ سره نښته کې د یو تن بهرني فوجي دی وجل کې دوه سربیره د افغان ځنګړو ځواکونو دوه تن سرتیری هم ټپیان شوی دی. همدارز مشکوال زیاته کړه 13 د بهرنۍ ځواکونو جیټل وټکو دی چین ولسوالۍ په مربوطاتو کې د دایښ وسلوالو مرکزونه بمبر کړي، چې له عمله یې دایښ وسلوالو ته د سر درنه تلافات وښتي دي. د ایش وسلوالو د دی پیخي پاړه تر دې دمه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د یو بل رپورټ له مخې 13 نه وخته د هیواد جنوبي هلمند ولایت ګریش ولسوالۍ په مرکز کې وسلوالو مخالفینو د افغان پوځیانو په یو مرکز د موټر بم ځنمرګی برید کړی. د هلمند امنیې قمندنۍ د پولیسو ویان عبدالسلام افغان ډیوی ته د پیخي په تړاو د معلوماتو په ورکولو کې زیاته کړه، برید د هموي پوځي موټر په وسیله چې افغان ځواکونو ته یې په اړه معلومات وړاندې رسېدلي وو ترسره شوای دی.
د
دی فوزی زری موټر په وسیله دی افغان فوزیانو په یو مرکز ځنمرګ ایبرید په داسې حال کې تیر شپه 9 بجې دی هلمند په ګریشک ولسوالۍ کې تر سره شوی چې په دې وروستیو کې دی همدې ولایت د ناوې ولسوالۍ په ګډون په یو شمیر نورو ولسوالیو کې دی افغان فوزیانو وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړو زور اخیستی و او دواړو خواوو یو بل ته د درنو تلفاتو د اوښتو دعوی کولې. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، افغانستان.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږ یې، او څنګه چې مو درته هم ویل د دې خبرونې په اول کې چې د افغانستان په اړه باندې اهمې پرمختیاوې روانې دي، یو نوې تګلارې جوړیږي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ او نائب صدر مایک پینس به هم د نورو اعلی لوړپوړو چارواکو سره په ګډه باندې سبا په کیمپ ډیوډ کې چې د امریکا د صدر د ګرمو د چوټیانو دفتر دی هلته ویني، او د افغانستان په اړه باندې به اهمې خبرې اترې کوي. د ډیو ریډیو همکار نصیر کاکړ پر سره د وایس اف امریکا یو رپورټ شریکوي.
امریکایي مطبوعات د سپینې ماڼۍ د ویاندې سارا سینډرز له خوا وایي د صدر ټرمپ سره به د کیمپ ډیوډ په غونډه کې د نوموړي مرستیال مایک پینس، د دفاع وزیر جیم ماتیس، د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن، د ملي امنیت صلاحکار مک ماستر او ځینې نور لوړ پوړي امریکایي چارواکي برخه اخلي. په غونډه کې به افغانستان ته د نورو امریکایي ځواکونو د استولو یا نه استولو، له افغانستان څخه د ځواکونو په ایستلو، د روان جنگ چاري، کوم خصوصي امنیتي شرکت ته د سپارلو او دا ډول نورو ستونزو باندې خبرې وي. کیمپ ډیوډ واشنگټن ډی سي ته نږدې سیمه ده چې د امریکا صدر پکې د یو لړ حساسو او سختو بهرنیو مسایلو په اړه بحثونه او پریکړو لپاره ورځي. څو ورځې مخکې صدر ټرمپ وویل چې د افغانستان د تګلارې اعلانول د هغه لپاره یوه لویه پریکړه ده، او دا چې د افغانستان خراب حالت ورته په میراث کې پاتې دی، خو ژمنه یې وکړه چې د حالت به بدلوي. د صدر ټرمپ انتظامیه له ډیره وخت راځي د افغانستان د 14 کلنې جګړې په اړه نوې ستراتیژي باندې کار کوي چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ده. د هیل په نوم یو امریکایي ورسپانه وایي امکان دی چې دغه ستراتیژي کې د افغانستان د ګاونډي هیواد پاکستان سره د برخورد په اړه هم تګلاره شامل وي. بلدا چې افغانستان ته له 3000 څخه تر 15000 پورې نور اضافي عسکر ولېږل سي او کنه، چې په سیمه کې د طالبانو، داعش وسلوالی ډلې او القاعده مخه ونیول سي. دا وخت نږدې 8000 امریکایي عسكر په افغانستان کې شتون لري. د تیرې دوشنبه په ورځ د دفاع وزیر جیم ماتیس په پینټاګان کې خبريالانو ته ویلي و چې صدر ټرمپ د افغانستان په اړه ستراتیژي باندې پریکړه ته ډېر نږدې سوی دی. ټاکل شوی و چې صدر ټرمپ د افغانستان په اړه خپل تګلاره د جولای په میاشت کې اعلان کړي، خو په افغانستان کې د پیچلي وضعیت له کبله یې دا پریکړه وځنډوله. د تګلاری د اعلان د ځنډ لکبل ځینو امریکایي سیاستدانانو د شاغلی ټرمپ ادارې نیوکې هم وکړې. مخکښ سېنټر جان مکین ویل داسې ښکاري چې امریکا په افغانستان کې هیڅ هدف نه لري. شاغلی مکین ویل چې باید په افغانستان کې امریکایي ځواکونه لا غشتل سي چې د اورپکو د ځپلو ترڅنګ سیاسي جوړجاړي ته هم لاره هواره سي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
دیو رادیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپږونه 9 بجو پورې،
او د ماښام له 6 بجو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې،
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
ګران اوردونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی هم د افغانستان په اړه باندې د رپورټونو ترڅنګ څېړنه بدر سره هم شریکو دا چې په واشنگټن کې څه غور فکر روان سوچ روان اعلی چارواکي سبا په کیمپ ډیوډ کې به سر سره جنگوي او څه حتمی نتیجې ته د رسیدو امکان نشته نو تکلار جوړ کړی سیڑنه په خلو د ډیو ریډیو همکار پیر زبیر شان زموږ سره په سټوډیو کې موجود دی په خیر اله
په خیر
پیر صاحب سوي نه افغانستان کې تشدد پیخي هم لګیاري زیاتی دلته هم د ډیر وخت راسه سلام مشورې روانې لري اوګدې هم شوې سبام هغه غوند کې دون کې د سره روان دي
نو دلته څنګه تاسو ته تشدد زیات شوه دی افغانستان کې او تشدد نه علاوه چې کوم دی موږ ګورو پرون چې کوم دی چین کې یو بل امریکن فوجي مړ شوی دی نو اوس دې کال کې تش لس مرګونه وشو او دا مرګونه ورسره ورسره دلته چې کوم تګلار اعلان کیږي هغه کې دوی نور ځواکونه غوښته دي او چې ځواکونه زیاتوي مقصد دا دی چې جنگ به زیاتیږي او جنگ نه زیات به امریکنانو ژوبله او مرګ به هم زیاتیږي نو دوی باندې چې کوم داسې به دې ټایم دا تشدد زیاتېدل او امریکایان ځواکونه مړېدل په دې حکومت باندې په صدر ټرمپ چې کوم انتظامیه ده هغه باندې فشار زیاتېږي چې آیا دا کسان چې موږ لیږو مرګ او ژوب لارې ته او دې نه به څه جوړم شي که نه نو دا یو غټ دوی یو داسې مهمه ده چې دوی کوشش کوي چې حل کړي او په دې وجه نه دوی دا وایي چې دوی داسې تګلاره کول غواړي چې هغه کې تش دا نوی چې د جنگ وی ورسره ورسره د امن کیسې هم وشي چې څنګه دا ګروپونه دي سپیشلی چې کوم طالبان دي هغه خبرې ته رانږدې کی او خبرې ته آماده کی نو دا به پته لګي سبا چې کوم غټ غونډه کیږي لګیا دا خدا دې چې تګلار اعلان به وزر کیږي ولې چې دلته په دوی نیوکې کیږي چې دا تګلار د باید چې اعلان وشي ولې چې اوس دا ساده لکه اس ستراتیجی اس تګلار خلکو ته نخکاری
یقینا ستاسو خبره اهمه را چې دغه کم سبانه غونډه کې دون کې نه دی کې کم قسمه خبره مخ ته راځي خو کته سو ګورې نن هم د پاکستان کې د امریکا سفارت لخوا یو بیان جاری شوی دی پکې ویل شوی دی چې د امریکا چې کم لوړ پوړ یو بل لیفټنن جنرال لی مایکل ګیرټ هغه چې کم دی سفر کړی د نورو اعلی پوځي کمانډرانو سره د پاکستان درې ورځنی سفر کړی دی د دین وړاندې کو تاسو ګورئ نور اعلی پوځي چارواکي هم او جان مکین په مشارې کې د سنټرانو اهم غونډه هم چې کوم اهم سفر هم شوی دی دا اوس د وروستنی سفرونه پاکستان ته ډیر زیات شوی دی پالیسی د افغانستان په اړه جوړیږي خو سفرونه زیات پاکستان ته هم کیږي
بالکل خو څنګه دا دوی ویلی هم دی چې دا پالیسی تش د افغانستان پر نه ده دا به سیمه ایز لیول باندې وي او دا به پاکستان پر به هم وي دوی چې کوم هغه دا ویلو چې دوی ریویو کوي لګیا دی چې هغه کې څه بدلون یا هغه کې څه ایڈجسٹمنٹ راولي او ورسره ورسره هند به شاملوي دا سیمه ایز لیول باندې وي نو پاکستان چې موږ ګورو پاکستان څنګه تاسو وویل چې جنرل مایکل ګیرټ هم راغلی او د سینټکام مشر دی دین علاوه نور چې کوم جنا نیکلسن هم تللی وو او ټول سرنټران تللی وو چې کوم د اسپیشل ریپرزنټیټیو د سټیټ ډپارټمنټ والا هغه هم تللی وه نو امریکا اوس کوشش کوي چې پاکستان باندې یو خو تعلق چې کوم دی هغه خلکو ته وښایي چې تعلق شته خو ورسره ورسره دوی پاکستان ته دا پیغام هم ورکوي چې مونږ اندازه دا ده او مونږ په دې نتیجې رسېدلی یو چې پاکستان کردار مهم دی اسپیشلی په امن کې اسپیشلی چې په دې خاورې باندې کوم ترهګر ګروپونه دي هغه ختمولو کې نو دا فشار په پاکستان دوی اچي لګیا دی ولې چې دوی ته اندازه وشوه چې پاکستان اوس پورې چې کوم کوآپریشن نه وي نو افغانستان کې امن نشي راتله او په پاکستان باندې تیر فشارونه کار نه کړي موږ ګورو چې دې پر به دا فشار څومره کارو کی خدا دې چې پاکستان به دوی کوشش کوي چې دې له مجبورې کې چې کوم حقانی شبکه او نور ترهګر ګروپونه نه دي خپل لاس راوچت کی او امریکای سره ملګرتیا وکړي نو موږ ګورو چې پاکستان آیا دې فشار لاندې هغه کیسې مني خدا دې چې هغه علاوه هم پاکستان امریکای تعلق شته ترهګرۍ په خلاف نو دوی کوشش دې چې یو پاکستان خپم نه کی او پاکستان چکم تعاون کوي اغه سره سره اغه چکم سټیکس اند کیرټ اپروچ ورته وای چې یو قسم ډنډم هم وي او یو قسم یو انعام هم وي چې دا کار وکړو موږ به دا در سره وکړو چې دا کدا دی وکړو دا انعام به درکو. نو اوسه پورې خدا دومره کار نه دی کړی
خو دې کې بنیادی خبردار چې آیا دغه پالیسی هغه به پاکستان باندې فشار دومره جوړ کړی شي چې کنه په افغانستان کې تشدد کچھ را کم شي.
دا به مونږ ګورو چې دوی پاکستان حق له څه فیصله کوي. خدا دې چې اوسه پورې کوم رپورټونه راغلي د مطبوعات دا وایي چې پاکستان باندې به دوی فشار اچي. دې نه مخکې چې سوچو کې $50 ملیون نه ورنه ایثار کړی وو په دې باندې چې دوی کوم جنرل میټس دا سرٹیفیکیټ نه ورکولو چې دوی حقانی شبکې خلاف کاروایی کړې ده. نو دغه سې ورسره به دوی کوشش شي چې کوم امداد دی هغه ورسره مشروط کی او ډرون حملې په پاکستان په سیمه کې زیاتې کی. تش قبایلي سیمو کې نه بلکې هغه علاقو کې هم چې سر ته اوسه پورې ډرون حملې نه دي شوي. نو کوشش به دا وي چې دوی په څه طریقه پاکستان چې کوم تعاون دی هغه حاصل کړي.
ډېره مننه پیر زبر شاه صاحب.
ډېره مننه.
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه تاسو نیخ پنی غوړې. 13 ورځ د امریکای د خارجه وزارت چې کومه د مذهبي ازادۍ د پاره اداره د هغې یو رپورت جاری کړی او ویلو چې د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د مذهب په ازادۍ باندې قدغنونه دی او په هغې کې پاکستان هم یو وو چې هلته د اقلیتونو سره زور زیاتی کیږي. دغه رپورت باندې نن په پاکستان کې چې کوم لګکې ډلې دي یا اقلیتونه دي د هغوی مشرانو او د بشري حقونو ډلې د دغه ملاتړ کړی او ویلي دي چې واقع هم په پاکستان کې د اقلیتونو لپاره حالات ډیر سنگین دي. تفصیلات اورو د اورنګزیب خان نه په دغه رپورت کې.
د امریکای خارجه وزارت خپل رپورت کې په پاکستان کې د مذهبي ازادۍ په نشټوالي اندېښنې ښودلې دي او ویلي دي چې دلته اقلیتونه د تشدد ښکار دي. په پاکستان کې د اقلیتونو مشران هم امریکای د رپورت سره اتفاق لري او وایي پاکستان کې اقلیتونو ته هیڅ آئینی او قانوني حقونه نشته. د امریکای خارجه وزارت د رپورت کې دا هم ویلي شوی دي پاکستان ریاست د هغه عناصرو خلاف اقدامات او صلاحیت او اراده نه لري څوک چې دلته اقلیتونه به نښه کوي. دا رپورت وایي پاکستان کې د مذهب سپکاوی قانون تر مخه اقلیتونه د یره ښکار دي او د قانون تر مخه کوم خلکو ته مرګ یا عمر قید سزا اورول شوې ده هغه کې عیسایان هم شامل دي او پاکستان کې اقلیتونه نه یوازې د ترهګر ډلو بلکې عام ټولنې لخوا هم د تشدد ښکار دي. د امریکای خارجه وزارت د رپورت سره پاکستان کې عیسایانو ته قانوني مدد ورکوونکې یو غیر دولتي ادارې مشر جوزف فرانسیس هم اتفاق لري او وایي کله نه پاکستان وجود کې راغلی دی او وخت نه دلته اقلیتونه د تشدد ښکار دي او پاکستان کې اقلیتونو ته د لاندې یا درېمې درجې ملکیانو حیثیت ورکړی شوی دی. جوزف فرانسیس دا هم وایي دلته دوی ته اساسي او قانوني حقونه نشته او 11 اگست چې پاکستان حکومت د اقلیتونو ورځ مانځله هغه نیټې دوی توره ورځ مانځلې وه. اقلیتونه به دا ورځ هله مانځي چې دوی ته هم مکمل حقونه ملاو شي.
همه کوئی آئینی حقوق نه. هم تیسرے درجے کے شہری ہیں اور پاکستان میں کرسچن کمیونٹی پس رہی ہے. ہمارے ساتھ ایم ڈی کمیونٹی, ہمارے ساتھ ہندو کمیونٹی, ہمارے ساتھ سکھ کمیونٹی, تمام لوگ سفر کر رہے ہیں.
جوزف فرانسیس وی دلته ټول اقلیتونه د تشدد ښکار دي. عیسایان او احمدیان وژل کیږي او هندوانو او سکانو مذهب په زور بدلولې شي. پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک ادارې یا ایچ آر سی پی مشر ډاکټر مهدی حسن وایي پاکستان کې مذهبي اقلیت یعنی احمدیان ټولو نه زیات د تشدد ښکار دي او د له وجې زیات احمدیانو هیواد نه هجرت هم کړی دی. دغه شان نور اقلیتونو هم پاکستان کې د یرو سره مخ دي.
بلوچستان او سندھ میں ہندو کمیونٹی تھی, اس کا لارج نمبر جو ہے وہ انڈیا چلا گیا ہے, اور کرسچن کمیونٹی ہے وہ بھی کچھ بہت زیادہ کچھ نہیں ہے.
ڈاکٹر مہدی حسن وہی بلوچستان او سندھ صوبہ کے پکلیتونو تشدد لوجہ ہندوانو ہجرت کرے دے. دغشان عیسائیان ہم پا پاکستان کے سخہ جون نتیروی. دا پاکستان دستور ترمخہ دلتا صدر یا وزیر اعظم دا پارا ہم دا شرط دے چی آغا با مسلمان وی. دغشان نور و مہم و حکومتی دارو کے ہم اقلیتونو تا مخکتلو دیر کم موقع ملاوی کی. دا مذہبی آزادی پا حقلا دا امریکی دے رپورٹ کے پاکستان ترسنگ سعودی عرب, بحرین, ایران, ترکی, عراق, شام او چین کے هم مذہبی آزادی نشټوالې باندې اندېښنې ښودل شوې دي. اورنګزیب خان, وایس آف امریکا, ڈیور ریڈیو, اسلام آباد.
تاسو ډیوا ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې دې شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیوا ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیوا ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
اذر من اوریدن کو ڈیوا ریڈیو ته یو واری بیا په خیر را لیزمنګ خبرونه لا اوسم روانه دا یو واری بیا تاسو په امرا ګرځو د مهمو خبرونو سره ټکو ته
سبا د جمعې پر ورځ د امریکا ولسمشر په دفتر کیمپ ډیوډ کې د افغانستان نوی تګلارې په اړه مهمه غونډه کیږي. بل پلوته د امریکا لوړ پوړي فوجي کمانډر لیفټنټ جنرال مایکل ګریټ د پاکستان درې ورځني سفر په وخت ویلي دي پاکستان رول ډیر اهم دی.
او پاکستان د امریکې لخوا د کشمیر وسلواله ډله حزب المجاهدین د ترهګر ډلو په فهرست کې اچول افسوسناک بللي. اوسیدونکاران وایي د واشنگتن دغه فیصله په پاکستان فشار زیاتوي چې د ترهګر ډلو له مرستو نه لاس واخلي.
پاکستان لپاره وضع چې دا هغه ډېره ګرانه ده او زما خیال دی چې دا وخت چې راغلی دی چې پاکستان ته پکار دی چې داسې کوزونه د ځان خلاص کړي. هغې ته دې ووایي چې تاسو که څه کوئ نو هغه خپل علاقې کې وکړئ. پاکستان پرې
په پاکستان کې د لګکیو ډلو استازو په هیواد کې د مذهبي ازادۍ په حق له د امریکا د خارجه وزارت رپورٹ هرکلی کړی دی. وای په پاکستان کې لګکی د لسیزو راسې د خطر سره مخ دی. د بشري حقوقو ډلې یو مشر مې دی حسن بیا وای
بلوچستان او سن مې ان مو کمیونټی تھی اس کا لارج نمبر جو ہے وہ انڈیا چلا گیا ہے اور کرسچن کمیونٹی ہے وہ بھی کچھ بہت زیادہ
اوز وقت شید خبرونو تفصیل تا.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ او نائب صدر مایک پینس او د کمی سلامتیا د ټیم نور غړي به سبا د جمعې په ورځ د امریکا د ولسمشر په کیمپ ډیوډ دفتر کې اهم غونډه کوي. دغه غونډه کې به د افغانستان د پالیسۍ باندې خبرې اترې کیږي. د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال جو ډینفورد هم ویلي دي د صدر ټرمپ انتظامیه د افغانستان په اړه اوږدمهاله پالیسۍ اعلانولو ته نږدې ده. اخوا د پاکستان کې د امریکا سفارتخانه په یو بیان کې ویلي دي د امریکا د پوز یو لوړ پوړي وفد د پاکستان درې ورځنی سفر په وخت د اعلی پاکستانی چارواکو سره لیدلی او د پاکستان رول یې اهم بللی.
او هم د افغانستان ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي وایي په اچین ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو په وخت 15 وسلوال وجل شوي چې بارني وسلوال هم پکې شامل دي. د ننګرهار د امنیتي قمندانۍ مطبوعاتي مسؤول حضرت حسین مشرقوال مطبوعاتو ته ویلي دي چې پرون ناوخته د اچین ولسوالۍ په مکرانه سیمه کې بارنیو ځواکونو د داعش وسلوالو په مرکزونو هوایي بریدونه کړي او هغوی ته لوی ځاني زیانونه اړولي دي.
او پرون هم په ختیځ افغانستان کې د امریکا یو عسکر د داعش ډلې سره په نښتې په وخت باندې وژل شوی دی او د امریکا د فوج چارواکي وایي چې د نښتې په وخت باندې یو امریکایي عسکر ژوبل شوی او په دغه دی سره موجود یو افغان عسکر هم ژوبل دی. اخوا په پاکستان کې لګکي وډلو د امریکا د خارجه وزارت هغه رپورټ هرکلی کړی دی چې پکې ویل شوی دی پاکستان کې کم شمیر افریقي او داغه پلویان د خطر سره مخ دي او ورته بشري او آئینی حقونه نشي ترلاسه کېدی.
پاکستان د امریکې لخوا د کشمیر وسلواله ډله حزب المجاهدین د ترهګر ډلو په فهرست کې اچول افسوسناک بللی دي او ویلي دي باید د کشمیریانو د حقونو د تروړلو په سر دي د هند سره هم احتساب وشي. امریکې لاړه د کشمیر وسلواله ډله حزب المجاهدین ترهګر ډله په ګرځولو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سخت خبرګون ښودلی دی. د خارجه وزارت ویان نفیس زکریا په خپل هفتوار بریفینګ کې ویلي دوی د امریکایي په دغه فیصله مایوسه شوي دي او دا چې د کشمیر په نړیواله کړکیچنه ستونزه د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل په قرارداد عمل د تیرو او یو کالو راسې د ځان ښکار دی.
ملګری ملتونه وایي په سویلي سوډان کې د جنگ له وجې گاونډي هیواد یوګنډا ته د کډه کوونکو شمېر د 1 میلیون څخه اوښتې ده او د دې نه علاوه د 1 میلیون زیات نور نږدې هیوادونو سوډان، ایتوپیا، ډیموکراټک کانګو او سنټرل افریقن ریپبلیکن هیوادونو ته پکړل شوی دی. ملګری ملتونه وایي دغه کډوالو لپاره ورته 640 میلیونه ډالر پکار دي.
د سعودي عرب سرکاري میډیا وایي د سعودي باچا سلمان د قطر سره ګډه پوله پرانستلو منظوري ورکړې ده چې د قطر خلک په اسانۍ سره حج وکړي. سرکاري میډیا وایي د قطر سره د سلوا په نامه ګډې پولې پرانستو ترڅنګ باچا سلمان قطر ته د سورلو جازونو استولو امر هم کړی چې د دوهانه به حاجیان سعودي عرب ته بوزي.
او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي دي مطبوعاتو د ریپبلیکن ګوند سینیټر لینډز ګراهم 13 هفته د ورجینیا په شارلوټس ویل کې د خونړی تشدد په اړه زما د ټویټس غلط معنی روخ کړي. صدر ټرمپ ویلي وو دغه پیښې بیلابیل اړخونه دي خو وروسته د پیښې زموږ سپین پوسټه کې توندلاري بللو.
د جنوبي کوریا صدر مون جی این ویلي د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ ورسره ژمنه کړې ده چې د شمالي کوریا په ضد د څه قسمه پوځي یرغل نه وړاندې به د جنوبي کوریا سره سلا مشورې کوي. صدر مون دا خبره د خپل صدارت د 100 ورځو پوره کولو د دستوري په وخت په ټلویزیون خپل وینا کې کړې ده او زیاته کړې ده غواړي چې په جزیره نما کوریا بل جنگ وننخلي. کال 1950 نه تر 1953 پورې د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ خانه جنگي شوې وه چې وروسته پکې دزبندي وشوه او د یوې لوزنامې د لارې دغه جګړه ختمه شوه.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه تاسو نه خپنی غوړی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم واریدل پاکستان د امریکای لخوا د کشمیر وسلواله ډله حزب المجاهدین د ترهګر ډلو په فیرست کې اچول افسوسناک بللی دی او ویلی دی چې د کشمیریانو د حقونو د تروړلو په سر دی د هند سره احتساب وشي. د خارجه وزارت ویان نفیس زکریا په خپل هفتوار بریفینګ کې ویلي چې د امریکا په دغه فیصله پاکستان مایوسه شوی دی او دا چې د کشمیر په نړیواله کړکیچنه ستونزه د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل قرارداد باندې عمل د تیرو او یو کالو راسې د ځنډ ښکار دی. اوسیدونکاران وایي چې د واشنگتن د دغه فیصلې سره به په پاکستان فشار زیات شي چې د ترهګر ډلو لمرستونه بلاس واخلي. تفصیلات اورو د رابیا پیر په دغه رپورت کې.
بهرنو چارو د وزارت ویا نفیس کریا ویل
وی ار ډیسپوینټډ ات د یو اس ډیسیژن ان ویو اف د فیکټ دټ کشمیر از ان انټرنیشنلی ریکګنایزډ ډیسپیوټ.
موږ د امریکایي پریکړې څخه مایوس یو ولې چې د کشمیر په نړیواله کړکیچنه ستونزه د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل په قرارداد عمل د تیرو اویا کلو راهیسې د ځنډ ښکار دی. نه خو هلته د هندوستان موجودګي او نه د هندوستان له اړخه کېدونکي ظلمونه ودرول سوي دي. دوی یو ځل بیا د پاکستان له اړخه د کشمیریانو د ملاتړ ژمنې وکړې او زیاته یې کړه چې د کشمیر د ازادۍ ملاتړ کوونکو په ډلو بندیز په مکمله توګه بې انصافي ده. د دې پر ځای په کار دی چې د کشمیریانو په ضد د ظالمانه طاقت په استعمال د هندوستان احتساب وسی. امریکا 13 ورځ په پاکستان کې موجود کشمیری وسله والا ډله حزب المجاهدین د بهرني هیوادونو ترهګر ډله ګرځولې وه او پرې بندیز لګولی وو. د امریکا وینا ده چې پر حزب المجاهدین د بندیز په نتیجه کې دوی د فنډو نور غونډول څخه هم ودرول کېدی سي. هندوستان حزب المجاهدین او د دې ډلې مشر سید صلاح الدین د ترهګرو پیشو سیمواره ګرځوي او تور لګوي چې پاکستان په کشمیر کې دغه ډله د هندوستان په ضد استعمالوي. خپله حزب المجاهدین دین هم د یو شمیر تراګرو پیشو سیمواري قبله کړې ده. په امریکا کې تراګر ګرځول سوي دغه شان ډلو اساسي ضبط کړی سي او پر دې د امریکا مالیاتی ادارو په استعمال هم بندیز وي. د امریکا له اړخه دغه ډلو په ضد عملیاتو کې د امنیتي ایجنسیو او د نورو حکومتونو مرسته هم کیږي. امریکا د دې څخه وړاندې په کال 1990 کې په ترهګري ډلې حرکت المجاهدین او بیا په کال 2001 کې په جیش محمد او لشکر طیبه هم بندیز لګولی و. خو امریکا او هندوستان تور لګوي چې دغه ډلې په نورو نومونو اوس هم په پاکستان کې وجود لري او د هغه ځای څخه د ګاونډي هیوادونو په ضد پرانیسته عملیات کوي. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
تاسو ډیوه ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې د شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیوه ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیوه ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
ګران اوردونکو، تاسو وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ته غوږې. د حزب المجاهدین ترهګر ډله ګرځول شوې ده د هند ولکې لاندې کشمیر کې. دغه ډله د وای چې دی د ازادۍ لپاره مبارزه کوي، خو هند وای چې دغه ترهګر ډله ده. پاکستان باندې به د دې اثرات وي. څېړنکارانو سره د ډیوه ریډیو خبریال ارشد حسین خبرې اترې کړي او رپورټ په تیار کړي او ردو ته ستاسو پام را ګرځو.
د امریکې د باندینو چارو وزارت لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې د حزب المجاهدین د غیر ملکی ترهګر ډلې ګرځولو مقصد امریکني اولس او نړیوالې رورولې ته دا ویل دي چې دغه یو ترهګر ډله ده، او په دې ډول ترهګرو او ترهګر ډلو باندې به د امریکې مالیاتي ادارو د کارولو بندیز لګیږي، او د دې ترڅنګ د دوی پر ضد هڅو کې د امریکایي امنیتي ادارو او نورو حکومتونو سره مرسته پکار ده. د امریکې وینا ده چې په حزب المجاهدین ډله په بندیز لګولو سره دا ترهګر ډله د بریدونو دپاره د پیسو یا چندو ټولولو څخه هم منع کیږي، او د دغه بندیز لاندې به په امریکا کې د حزب المجاهدین اساسي ضبط کولی شي، او په امریکني وګړو باندې به هم د دغه تنظیم سره هر قسمه اړیکو باندې بندیز وي. ښکاره دی چې سږ کال د جون په میاشت کې د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي امریکې ته د سفر مهال هم امریکني حکومت د حزب المجاهدین مشر سید صلاح الدین هم نړیوال ترهګر ګرځولی وو، او له دې مخکې کال 1990 کې امریکې حرکت المجاهدین او کال 2001 کې دوه نورې ډلې لشکر طیبه او جیش محمد هم د توندلارو ډلو په نوم لړ کې ورګټ کړي وو. حزب المجاهدین د هند د ولقې لاندې کشمیر کې د کلونو راهیسې فعالیتونه کوي، او هلته د یو شمېر بریدونو پړه هم په خپل غاړه اغستې چې پکې کال 2014 کې دغلته ترسره شوې دوه بمی چاودنې هم شامل دي، او په دغه بمی چاودنو کې 19 کسان جوبل شوي وو. هند تور لګوي چې د حزب المجاهدین ډلې مشر سید صلاح الدین په پاکستان کې اوسه دو سره په هندي کشمیر کې تندرویا فعالیتونه کوي، او کال 2011 کې چې هندوستان پاکستان ته د مطلوب 50 تنانو کم نوم لړ ورکړی وو، په هغه کې د حزب المجاهدین ډلې مشر سید صلاح الدین نوم هم شامل وو. اسلام آباد کې د یو خپلواکه تنگ ټینک مشر امتیاز ګل د امریکني حکومت دغه تازه پریکړې ته په اشاره کې وایي چې دغه امریکني ګام مقصد په پاکستان فشار اچول دي، او زیاتوي چې د امریکې دغه ګام کوم نوی پرمختګ نه دی، ولی چې هند او امریکا د پخواره هسې حزب المجاهدین یو ترهګر ډله بولي، خو ویني چې اوس په دې لړ کې د پاکستان د پاره وضع ښه نه ده.
امریکایي حکومت دا غواړي چې پاکستان چې د دې خلکو ته چې دلته ناش دي انډیا ابل کشمیر نه راغلي دي چې هغه سره د ملاتړ ختم کی، ول چې هغه دا ځنې چې د دې په وجه کشمیر کې د هند کشمیر کې عملیات زیات شوي دي، هغه لپاره حالات ګران شوي دي. ځکه زما خیال دی چې ګمان کوم چې هغه دا غواړي چې پاکستان د دې سره ملاتړ ختم کړي، خو پاکستان لپاره وضع چې دا هغه ډېره ګرانه ده، او زما خیال دی چې دا وخت داسې راغلی دی چې پاکستان ته پکار دی چې داسې ګوندونه نه ځان خلاص کړي، هغې ته دې ووایي چې تاسو که څه کوئ نو هغه خپل علاقې کې وکړي، پاکستان پرېږدي.
قسم د سیړونکو یو ډله د اتیایم پلسیزه کې د پاکستان لخوا د هند د ولقې لاندې کشمیر کې د وسلوالو ډلو د کارول د کشمیریانو د ازادۍ د سیاسي مبارزې لپاره تاواني بولي، خو خاغلی امتیاز ګل زیاتوي چې پروستو کې دغلته د جهادي کمانډرانو په جنازو کې د کشمیری اولس په لویه کچه ګډون خای چې دغه وسلوالې ډلې اوس هم په کشمیر کې خوخي لري. ارشد حسین، وائس آف امریکا دی ریڈیو اسلام آباد.
د میرمنو غږ
زه تعلیم حاصل کوم او ما مقصد دا دی چې زه د انسانانو خدمت وکم.
ملالا یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډېری نورې ښځې او جنکې هم علم روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېری ښځې په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
درمن اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. د نن شل کاله وړاندې هم په بخنه غواړم دیرش کاله وړاندې هم په نننۍ ورځ باندې نوشیروان قلندر صاحب د پاکستان دغه وخت صدر جنرل ضیاء الحق سره د یو شمیر پوځي چارواکو چې چیرمین جوائنټ چیفس آف سټاف کمیټي دغه چې کوم جنرل اختر عبدالرحمن هغه ورسره هم ناست و په دغه جهاز کې او د امریکې دغه وخت سفیر آرنل لیوس رافیل هم ورسره ناست و چې په بهاولپور کې د دوی سی 130 جهاز د حادثې ښکار شو. دوی پکې مړه شو نن 18 اگست. ما چې اوریدونکو
بالکل
او د هغې تر اوسه پورې معلومات لا پوره نه دي راغلي چې د دغې حادثې علت څه و. دغه جهاز چې یو نامتو جهاز دی داسې نه کیږي چې ګنې د دې سر ټیکنیکل فالټ پودا برا غورځېدلې. نو اوس به ورشو وړاندې بل رپورټ پلو ته. نن د پاکستان په سینټ کې د سیفران د قائمه کمیټې یو غونډه شوې ده او په دا غونډه کې چې کوم سینټرانو برخه اخیستې هغوی په قبایلي سیمو کې د تعلیم او د صحت په ستونزو باندې اندېښنې ښودلې دي. ویلي دي چې دغلته اوس هم په قبایلي علاقو کې 15,000 داسې نوکریانې دي یا نشستونه دي څوکۍ دي چې خالی پرتې دي او په هغې باندې بارتیانې نه کیږي او چې کوم نوکریانې چا ته دغلته ملاویږي هم نو هغه عارضي نوکریانې. د دغې کمیټې د غونډې تفصیل راکوي د ډیو رډیو خبریال پیر ولایت شاه.
د زیارت پر ورځ اسلام آباد کې د ریاستي چارو قائمه کمیټې غونډه کې په فاټا کې د تعلیم صحت او د نورو شعبو جاج اخیستلې شوې دي او په دې موقع د قائمه کمیټې غړو تور لګولې دي چې حکومت د جون دغه بنیادی څانګو کې قبایلي علاقې بیخي د پامه غورځولې دي. د قائمه کمیټې غړو تور لګولې دي چې په قبایلي علاقو کې تر 15,000 پورې اسامیانو باندې د عملی د تعیناتۍ لپاره حکومت فنډونه نه جاري کوي. د سنه چې د دغه سینیټرانو په وینا پته لګي چې حکومت د قبایلي علاقو سره د مېرنې مور سلوک کوي او د کمیټې یو غړي سینیټر صالح شاه وایي چې قبایلي ولس به په هغه هسپتال او تعلیمي ادارو باندې څه کوي چې اډانې خو موجوده وي خو په دې کې عمله نه وي او دې زیاتوي چې د حکومتي بې غورۍ له کبله دا وخت د باجوړ نه تر وزیرستانه پورې د اوړو ملونه هم تړلې پراته دي.
ما د سکول یا د کالج یا د ډیګري کالج د زنانو یا د نارینو هغې انسانیت ته فایده نه وي نو د بلډینګ څه فایده ده؟ هسپتالونه او د کالجونه او د سکولونه لکه ماډل سکول دی یا هسپتال دی لوی لوی هسپتال دی اوس زما د تیار دی تحصیل هسپتال او د مولوی خان سرای هسپتال په هغه کې مکمل د سرجیکل سامانونه هغه پراته دي بالکل ګریزبان پراته دي ورې ډاکټر نشته پکې نه د ایکسرې پیدا شته نه ده
دبلش. غونډه قبایلي علاقو کې د اړو ملونه تړلې پراتو په سر هم سخت تحفظات سرګند کړي دي او د کمیټې یو غړي سینیټر اورنګزیب تور لګولې دي چې داسې لګي حکومت قبایلي ولس د لوګي نه وجل غواړي. په دې موقع د مرکزی حکومت او فاټا سیکټریټ چارواکو غونډې ته د قبایلي ولس لپاره په سبسیډایز یا رعایتي نرخونو باندې غنم خرڅولو معامله حل کولو باور ورکړی دی. دا عوامی نیشنل ګوند سره تعلق لرونکي د سینټ د غیاد کمیټې زنانه غړي ستارایاز وایي چې قبایلي علاقو کې صحت او تعلیم څانګو کې په زرګونو ملازمینو نوکرو ته لا تر اوسه پورې مستقل حیثیت نه دی ورکړی شوی او د دې لوی علت د ستارایاز په وینا د مرکزی او صوبایي حکومتونو لخوا په دې معامله د یو واضح تګلارې نشتوالی دی.
نو هغه نه په پیدا ډیره زیاته مسله جوړیږي ځکه چې فاټا ته هر یو سړی نشي ته نو که دی هغه د کی پی هغه فارموله په بیا کوي نو هغه کې به زمونږ د فاټا کسان په کې ډیر زیات اوزي نو هغه سره خامخا سکولونه سفر کیږي، داسې به هسپتالونه سفر کیږي، ځکه چې هیلث او ایجوکیشن دواړو کې دا خلک دي. نو په هغه باندې ځکه مونږ ډېر زیات لکه دې خبرې له اهمیت ورکو چې دا خامخا د دې حل راوځي.
قائمه کمیټې د صحت او تعلیم په شعبو کې د حکومتي بې غوري په سر فاټا سیکریټریټ په کردار هم سخت ټکونه کړی دي، او د کمیټې مشر سینیټر هلال الرحمن د قبایلي علاقو د پولیټیکل ایجنټانو د اختیاراتو معامله هم راپورته کړی ده، او د تور لګولې ده چې د قبایلي جنسو پولیټیکل ایجنټان د خپل دغه اختیاراتو ناجایز استعمال کوي، چې لکبلې د محرومو ښکار قبایلي ولس لا نور هم روز تر روزه ځپلې کیږي. پاکستان کې د تعلیم په وزه کارکونکي او غیر دولتي تنظیم الف اعلان تر مخه د قبایلي علاقو 80% ماشومان د تعلیم نه محرومه پاتې کیږي. دغه تنظیم د شمیرو تر مخه په قبایلي علاقو کې یو سلویخ موسیلینو په سر صرف یو استاد تعینات دی، او په دغه علاقو کې بیا 0% سکولونه داسې هم دي کوم چې صرف د یو استاد په سر چلیږي. دغه شان 40% سکولونه خپل عمارت نه لري، او بیا 3% سکولونه صرف د یو کمرې عمارت لري. د پاکستان حکومت پر لپسې دا دعوی کوي چې د هیواد تر ټولو وروستو قبایلي سیمو ته به د جون ټولې اسانتیاګانې ورکوي، خو بیا تیره میاشت میډیا کې داسې خبرونه هم مخې ته راغلو چې حکومت د قبایلي علاقو لپاره بجټ کې کمې پیسې بېلې کړې وې، په هغې باندې د چین نه جنګي جازونه اخلي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر دروخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه ته غوږ یې، او د صحت په اړه باندې در سره رپورټ شریکو. د ډیوه ریډیو خبریال مدثر شاه د چارواکو له خولې په خپل رپورټ کې وایي چې په خیبر پښتونخوا کې تور زیړی چې کوم ناروغي ده هغه ډیره عام شوې ده، او ډاکټران وایي چې په هر سلو کې یولسم تن چې کوم دی هغه د هیپاټایټس د ناروغۍ سره مخ دي. نور تفصیل په دمو د سر شاپه دی رپورټ کې اورو.
هسې خو د تور زیړی هیپاټایټس مختلف قسمونه دي چې پکې اے، بی، سی، ڈی او ای شامل دي، خو د خیبر پختونخوا د هیپاټایټس د مخنیوي د څانګې مشر ډاکټر کلیم الله ډیوا راډیو ټی وی ته وایي 2003 کې چې مونږ د دې رنز کمه نظر پختنه کړې و، د هغې تر مخه دلته سلو کې یو لستنان په دې رنز اخته دي.
خیبر پختونخوا کې د هیپاټایټس بی چې دی هر سلورم کسته، او هیپاټایټس سی چې دی هر وم کسته. یعنی کومه تور جڑے والو وائرل ہیپاٹائٹس بی او سی دواڑے، یعنی مونږ حساب کو نو ہر لسم کس چے په خیبر پختونخوا کې په تور جڑی باندې اخته دي.
وای د عام خلکو دا خیال دی چې گینی دا رنز ورستر بل پسې واقع دو د خو حقیقت دا دی چې دا مریضان مخکې نه ټولنه کې موجود دی نه معاینات کول، او نو ورته معلومه و چې دی ته دا رنز لګیدل دی. خو اوس د لګې ډېرې پوهې راتلو په وجه خلک د وینې ټیسټونه کوي، نو ځکه دی کې اضافه لیدل کیږي. ډاکټر کلیم الله زیاتی پاکستان کې د هیپاټایټس د ټولو قسمونو معاینات او درملنه بیخي وړیا ده. په سی د اخته مریض هر کال درملنې باندې 14,000 روپۍ مصرف راځي، او د مستقل علاج نه پس مریض بیخی روغ رمټ شي. خو په هیپاټایټس بی د اخته مریض علاج لا دنیا کې نه دی دریافت شوی، البته د په علاج حکومت هر کال 1,000 روپۍ مصرفوي. د هیپاټایټس د ټولو قسمونو لګېدو بلابل عوامل دي چې پکې په چټل بلیډونو حجامتونه، او ماشومانو ته سرکلې کول، په ګنده اوزارو چې کمې زنانه خالونه وهي، غوږونه او پوزه کې سوري کوي، او غیر فطري یا پردو خلکو سره جنسي تعلق ساتل. خو د لیډي ریډینګ پختون یو میڈیکل افسر ڈاکٹر ممتاز وزیر وای ما ته چې سمره هم د هپټایټس مریضان راغلی دی هغه کې زیات تر هغه وی چې چرته غیر مستند ډاکټر و ته پچټلو انجکشن وستن لګولې دي
پوزې کې بل چې کم دی دا په 15 یا 15 روپے باندې دی کنه خو ما تاسو ته چونکې وویل چې دا هغه خلک یې چې هغه غیر مستند خلک وی ناستی په کلو په کوسو کې د قانون د نظر نه پټ نو هغه وی چې د 15 روپے بچکا اگر خیال دا مریض کیر کول نوی دا مریض علاج کول نوی دو پیسے گٹی کنا
وای دے کہ دا خلق نا پوہی ہم دا چھ پستن لگا ولو زد کئی دا طب دا کار کون کو دا تربیے ہم کمے دے او دا حکومت غفلت ہم چھ دا دا سے کسانو مخنیوے نہ کئی پا آمتو گا مریض تا نوی معلوم چھ دے پس وجہ پہ ہیپاٹائٹ سخت شو و لیڈی ریڈنگ روختون کے پکڑ بے ہوش اپروت دا بنیر دیرش کلن زرورید یو خپلوان امیر زیب وای ہوا تم یاشتے مخ کے دخ پل کلی کستن لگا ولی وار
پل کلی کے بابون انجکشن ہو گڑے دغه نه کته خپل سرکاري اسپیټال درا غل ته خېټه دوايي ول ورکړه او دغه نه بیا موږ نه خپل ځای ته راوستو پټ ډاکټر لا هغه چټو موږ سره شته دوا نه مشته موږ سره راځي او هغه موږ چټه سو کنه د زیړې عام زیړې
خو زیاتې چې دلته معاینه تو شول نو ډاکټران وایي دا تور زیړې دي او د صوبې د زیړې د مخنیوي مشر ډاکټر کلیم الله هم په دې نظر دي چې زیاته برخه د هپټایټس د خورېدو هم دغه انجکشن دي
موږ د پاکستان په لحاظ سره کړی دی او پاکستان په لحاظ سره تقریباً دیرش فیصد تقریباً دیرش یو دیرش فیصد داسې دی دا د دې هاسپیټلز د پوره د هسپتالونو نه یعنی دی کې ډینټسټ هم شامل ده دی کې دا سرنجز هم شامل دي د دې نه تقریباً بی او سی پلاویږي
او وای اوس تقریباً هر لوی وړوکی اسپتال کې د هپټایټس د مخنیوي واکسین ویړیا ترلاسه کیږي چې د صحت نړیوال تنظیم د معیار مطابق دي او هر څوک کولی شي د ټول عمر لپاره ځان دغه واکسینو په ذریعه هپټایټس نه وژغوري د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوه رادیو ټي وی پی خبر
بی بی شیرینا
د پیغلو پختنو خویندو او میندو لپاره
د ډیوه ریډیو د خبرونې دا ځانګړي برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار 9:30 بجې شروع کیږي
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403
او یا 001-800-999-0
گران اردن کو سر سر مختار خلیل پغک بانے اہم رپورٹ شریک ہوا دادا پیخ پاڑا باندھ رے کم چی دا امریکہ پہ ورجینیا شارلوٹسویل خار کے کم خنڑے تشدد پیخ رامش تشو ہوا تیرہ انہیں یا تیرہ ہفتہ چی کم پہ شارلوٹسویل خار کے دغ دے کے تلدار سپین پوست کی راوتی وو هو هغی د غلامه د وخت او چې کم دغه مجسمه د حکومت داغه د لری کولو یو پلان لري نو داغه په ضد یې مظاهره کړي او ویل لري چې د چې کم دی به نه لرکوي د غیب وجبانه دغه ځکه هغه خلک چې کم میانه سوچ لري هغه راوتی او د په ضد مظاهره کړي او بیان خط شوی پکې کسان هم وجل شو درې او یو شمیر پکې جوبل وو دغه موضوع چې کوم دی دا اوس هم توده د امریکا مطبوعاتو کې په خبرې اترې کیږي د ډیو ریډیو همکار مختار خلیل پر سره یو لند رپورت شریکوي
د امریکای صدر ډونالد ټرمپ نن په خپل ټویټ پیغامونو کې په میډیا او د ریپبلیکن پارټۍ په سېنیټر لندسی ګراهام په دې سبب سخت ټکونه کړې دي چې دوی د ورجینیا ریاست په شارلټس ویلې نومي سیمه کې تیره هفته د خونړو فسادونو په حق لا د بیان غلطی معنی بیان کړی دي صدر ټرمپ په تیر خالی د دې فسادونو په سر مختلف فریق غندلی وو، خو د ګل په ورځ د جرمنی د هیټلر د دور د بدنامه نازیانو د سوچ سپین پوستی او د کو کلکس کلان نسل پرست تنظیم خلق غندلی دي. په دغو فسادونو کې د 2.5 کالو د عمر حیدر حایر نومي یو تن هغه وخت مړ او نور 19 جوبل شول کله چې د نازیانو یو خواخوږي په مظاهره چانو باندې خپل موټر وروخی جوړو. په دې صدر ترامپ د دې فساد په حق خپل زوړ موقف ته واپس لاړ، خو د ریپبلیکن او ډیموکراتیک پارټو نامتو غړو د باپاري طبقې مخورزو کسانو او فوزي چارواکو د صدر په دې موقف اعتراضونه کړي دي. په دوی کې یو تن سینیټر ګراهم هغه تن دی چا چې د چهارشنبې په ورځ خپل یو بیان کې ویلي دي چې صدر ترامپ د امریکني قام په پرهرونو د پهو خېدو په ځای په دې مالګي دوړی او امریکني قام بې اتفاقه کوي.